پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د امریکا ولسمشر له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي. د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د تخار د خلکو شکایت.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو لیتر تیل 15 روپۍ، یو 80 روپۍ سوي.
او د ژمي له راتلو سره د کونړ او نورستان د لویې لارې بد حالت.
سړکونه ډېر خراب شوي دي، سره د هغه نه چې بارانونه هم نه دي شوي، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید-19 ناروغۍ د جنوبي افریقا د ولسمشر له اخته کېدو سره کارپوهان د واکسین دریم دوز اړین بولي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په افغانستان په اړه بحث کوي. په افغانستان کې تازه 12 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړ وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران بل هغه سره په یو غرمنۍ کې په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبري وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یینس لینارچچ د حواله لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2020 کال له پیل راهیسې د ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولې دي. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د وروستۍ ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کورونا وبا د وروستیو ارقامو په اړه ډیر لږ معلومات ترلاسه کېدل. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر ورځ په کورونا د مشکوکو کسانو شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کېږي. ښاغلی حجیر د پرونۍ ورځې د ټیسټونو پر نتیجو رڼا واچوله.
تعداد واقعیات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینو یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجری ویل چې د زمری په سلر وشتمه د طالبانو له واکمنې دوه راهیسې د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي دي چې له هغې ډلې د په وینا د مثبت مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر هم 290 کسانو ته رسیږي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. سږ شپږم کال دی چې په کاناډا کې د دې ټولنې لخوا دا جشن جوړیږي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ ورزشي لوبې کېدلې، خو په تورانتو او انټاریو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې فني مرستیال سید داود جلالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مناسبت د چندې ټولولو ته ځانګړی شوی.
د دې غونډې د جوړولو لارې هڅه کوم چې خپلو بېوزلو او فقیرو خلکو ته مرستې ورسوم.
د ښاغلي جلالي په وینا د دې جشن مراسم راتلونکي اونۍ جوړیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنی لویدیځ کې د سخت توفانونو له امله لکتر لګا چلور نوي کسان مړ شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو خارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شوي سم کې د ژغورنې ډالو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندۍ پاتشو پوسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندۍ وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکی کې چې د توفان ځپلو 15 ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د دسمبر په لسمه شاوخوا د ډیر شو توفانونو یوې سپې ځپلې و چې له امله یې والی اندی بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکی مای فیلډ ښار چې 10,000 کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې وقوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیز کینټاکی او تینیسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه ډېره ویجاړه کړې. د میزوري او ایلنسوس ایالتونه هم د طوفانونو څپو زیانمن کړي دي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکی لګیدلې ریکارډ ماتون کوي او له 300 کیلومترو زیات واټانه وهلې دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پروند لنده په 28مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لمړنۍ صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت روسته تر د ابو ظبی ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماټیک اړیکو پراختیا غواړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارس ستریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د غازو د نلیک په اړوند مسایلو خبرې وکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع وکړه. خغلی بایدن بیګال سی بی اس خبری شبکې سره په تازه مرکه کې ویل هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوي پرته له دې چې چاته زیان ورسوي له افغانستان ووزي، خو هیڅ چا داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې ټینګار وکړ چې له افغانستان د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان شا زل پایل څخه په افغانستان کې د دې جګړې مخالف وم. موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په اونۍ کې 300 میلیون ډالر مصرفول. هر څوک وایي تاسو کولی سوئ پرته له دې چې چاته زیان ورسوئ خارج شئ، خو هیچا هم داسې ونه ویل چې دا څنګه ترسره کېدای سوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري آژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعده شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي. هغه ژمنې چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلي کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده، امریکا وروسته له هغې له القاعدې شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست له 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسله والې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلی نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه پر روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل او د هیواد په کچه د کورونا د علاج 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 2 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخواني نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملاً وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملاً له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي، د یو انساني ناورین مخه ونیولی شو.
د پخواني دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت د کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی، ازادۍ رادیو ته ویل چې په دوی روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. خغلی حمیدی وایي چې د غیر حکومتي ټولنې اوس یو هم په افغانستان کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغه مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لاره داس ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نورې متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناستي یا د هیواد بهر تللی دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
خو د روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر وایي چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکترانو او روغتیا پالانو د معاشونو واکسین درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو تر سره وسئ د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د شمال ځن کنفوس یالي د بلخ ولایت په کوربتوب تر سره شوی. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د سولې او پیوستون په نوم د بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو د 16 تنو ورزشکاران په ګډون په مزار شریف ښار کې تر سره شوی. د ښاغلي قاری زاده په خبره دغه سیالۍ چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وي د بلخ ولایت د ورزشکاران په بریا سره 13 ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د ترسره کولو مخه د غوره لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول ښودل شوي دي. په دغه سیالیو کې د سمنګان ولایت ورزشکارانو دوم او د فاریاب ولایت دریم ځایونه خپل کړه. په پکتیا کې د مرکز او څلورو ولسوالیو ترمنځ د یووالي په نوم د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد سیالۍ چې 13 ورځې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و چې د لوبو په پای کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته ستاین لیکونه، کپونه او مډالونه هم ورکړل شول. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو مخه د ځوانو ورزشکارانو د استعدادونو لوړول او د یووالي غږ پورته کول و. او استرالیا د انګلستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړه او لوبلړۍ په بریا سره پیل کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا د ټسټ په دوه ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته په لوړ توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د استرالیا په کوربتو په ګابا ښار کې 13 ورځ پای ته ورسېده، د لوبې په پیل کې د انګلستان لوبډلې په چوغ وګټلو په خپلې توپوهنه غوره کړه. انګلستان لوبډله د 500 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 130 منډې جوړې کړې چې استرالیا د انګلستان د 130 منډو په ځواب کې د 104.3 اورونو په لوبولو سره ټول وکټې له لاسه ورکړې او 425 منډې جوړې کړې چې په انګلستان لوبډلې 200 منډې واړولې. انګلستان بیا په دومه پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو د 103 اورونو په لوبولو سره 409 منډې وکړې او استرالیا ته د 20 منډو هدف کېښود. استرالیا بیا دغه د 20 منډو هدف د یو لوبغاړي په سزیدو پوره کړه او انګلستان ته یې په لومړۍ لوبه کې ستره ماتې ورکړه. یاد سیریز د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي چې راتلونکې لوبه به د روانې میلادي میاشتې په 15 وي.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو او بخې د ورځې سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د مخکینی صحوې په خاطر زه له تاسو بخښنه غواړم قدرمن اوریدونکو. په هر صورت ورزو نړیوالو مسایلو ته ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یوه ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون وویل اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یوه نوښت په راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو تر څنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستی چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
This is the last chance for Iran دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره له لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دریځ سره پیل کړي دي چې د مذاکراتو جریان یې اوو میاشتو مخکې ته بولی. له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې چې امریکا په 2018 کال کې ترې ووته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شول. ښاغلي رئیسی د شنبې په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو برخه ته یو ځل بیا ورځو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په تخار ولایت کې هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي چې ډیری خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او د ځینو نورو اړینو خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوي چې بېوزلې کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمېر تخاریانو په وینا، که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ یې اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 100 روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، 100 روپۍ سوي. سیده یا تل لتر تل 15 روپیه و 10 روپیه سی میلا چی شو کی
او میلا خو خوب سی
هغه ولاد و کنټرول کی نرخ کی دی دا کارمندان بیرته پوجی کی کنه ما شو ته
و جواب دې من بدری زرا خل اوس بین زرا خل بین زنیم زرا خل
د تخار د بهارک ولسوالی د غلام رسول پونم یو وسدون کی وای د هر قلم خوراکي توکو بای ل 300 تر 500 افغانۍ لوړ شوی چې وزګار خلګ دې پیر توان نه لري.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د وروره خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران دی غریب غاګ نه اوري، وروره هر سړی مصروف، وروره په خپل عیش نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالت موږ رسیدل یو چې د اوس پیلن یو من وروره ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې ده د دې موږ روزي چای وړل ته دول د رقم بنو توانه شو.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار باندې نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم ورسوې دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات ځکه زیات ده، وخته به خلکو لوی لوی کورو 4 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 15 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه یې ډالر ده، ډالر ګران شوی دي. موږ که سهار مال خرڅو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅو، دا بیرته مازدیګر سه ډالر اخلو، مکمل د موږ ګټه خوړې ده، نور انو ده تاواني شوی یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني، تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم کندو کپر پروت دی. پدې اړه یو راپور همدا یو شیبه ورسته تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو یادونه ضروری بولم. هغه دا چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. دا خبره مې مخکې هم یاده کړه او په دې خبرونه کې نن د افغانۍ د بیې د ټیټېدو په اړه او د دې پرمختګ اثر په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او د ژوند په نورو اړخونو باندې له کارپوهانو سره په دې موضوع بحثونه کوو او څېړو یې. خو اوس دا راپور راخلو د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم ویجاړ پروت دی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که د واورو ورخت پیل شي نو دا لاره به بنده شي او د دوی ستونزې به نورې هم زیاتې شي. خو په نورستان کې د طالبانو چارواکي بیا وایي چې د سړک څه برخې یې ترمیم کړي دي او د ژمي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو وایي د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي، له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډوکپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډوکپر سړک ترمیم نه شي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي باران نه هم نه دي شوی، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوی دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو موږ وایو چې دو طرفه ډکول وشي، دا سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي، نږدې به هم شي او مریضان یا بل کم انسانان چې تیری یا وې د مشکل نه حل شي.
د پارونو سیدونکو وای د طالبانو لراته ګروسته څو زله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده، خو لا هم نه د سړک جوړونکو شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامي داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوی په څو تیر ورځو کې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کومې ستونزې او حوادث ایجادېږي، د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. ولسونو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلیرې ساعت خلاص به وي.
د پارون او اسدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا 100 او 120 کیلومتره اوږدوالی لري، د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 22 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 12 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و. خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډوکپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار پریده د دیاش غم وخورای. دوما خبر دغه ده که تاسو د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوئ، خپل مرضي کوئ، دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډېره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړئ، کوم خلک چې د کارونو نه بسلي دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر 100 کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې درېیمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوهم چې کومې ژبې تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسو عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی په دې نه چې کوم کمک راځي دغه یغه خلکو ته د خدای ریدي به وروړي، د خدای رسول ته د وګوري، قرآن ته د وګوري، دا کومکونه نه وړي. هغه خلکو ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي، یتیمان دي، یغه ته د کومکونه ورکړي. د خدای په لار لاړ شئ، صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ. ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کډیسې د ولسوالۍ دفتر په اړیکې سعدالله یم.
د غزنواز لوړو مقامات ته ورسوئ. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه ده اداره ده، دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دوی علاقې نه ورجوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي، او نه د اډا رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مشرو اډا رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه همدومره وه. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. خو دا وخت د ماسپښین 12:00 او 13 دقیقې دي. د خبرونو لنډیز له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین د 2021 کال وروستای کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت د دې واکسین د پیل خبر ورکړی او ویلي دي چې د دې کمپاین مالی او تخنیکی ملاتړ د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف دي. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبري وکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د وروستیو ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د کلنه چې طالبان په افغانستان حاکم شوي، د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې هر ورځ شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کیږي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سختو طوفانونو له امله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي، په لسګونو نور لادرکه دي او څو ښارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د لندې په 21مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ورځي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکران په سرحد کې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارج ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پر اړوند مسئلو خبرې وکړې.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث به همزه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په افغانستان کې د اثارو د بدلولو تر ټولو لوی مرکز شاهزاده سرای او د دې سرای صرف د صرفانو ټولنې غړي وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې ده. نن د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 110 افغانۍ تبادله کیږي. د شاهزاده سرای صرفان له افغانستان بانک څخه غواړي چې د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. دوی وایي چې بانک باید مداخله وکړي. د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې لوړېدل یا برعکس د افغانۍ د بیې راټیټېدل کابل ښاریان هم اندېښمن کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا وضعیت کنټرول کړي، کنه خلک به له لوږې مړه شي. همداراز له ولایتونو څخه هم په راپورونو کې تاسو واورېدل چې د افغانۍ د بیو د لوړېدو له کبله د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوي دي او خلک وایي چې د ژوند کولو لپاره اوس له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شاهزاده سره یو شمېر صرفان وایي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د بیې ټیټې لوړېدل اوبښۍ د هیواد په سیاسي وضعیت پورې تړاو لري او اړتیا شته چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقونو د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني. صرفان د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي، کنه دا وضعیت به د افغانستان او د ولایتونو او خرونو اوسیدونکو له یو ستر ناورین سره مخامخ کړي. ازادي رادیو په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالبانو د چارواکو د نظر د اخیستو هڅه وکړه، خو د راپور د خبرېدو تر وخته په دې کار بریالي نه شو. د افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت رئیس د افغاني په مقابل کې د ډالرو بیا په بیساري توګه لوړه شوې ده، که څه هم د افغانستان بانک او طالبانو چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې په بازارونو کې د اسارو بیا کنټرولوي، خو د دې هیواد اوسیدونکو نیوکه کوي چې ګنې د طالبانو حکومت د دې اقتصادي کړکیچ د مخنیوي لپاره واضح طرحه نه لري. په 25 دقیقې اونیس بس کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د نن په بس کې د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. همداراز موږ په تمه یو چې د سوداګرۍ د خونو مرستیال یونس مومند هم چې مخکې له موږ سره په دې خپرونه کې د ګډون ژمنه کړې وه، وروسته په خپرونه کې را سره یو ځای شي. تاسو قدرمنو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې برخه کې خپل اندېښنې او خپل پوښتنې د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیرو موږ ته موږ سره شریک کړئ او له میلمنو سره خپلې پوښتنې وکړئ. زه پاتې د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم چې البته دواړه د ازادۍ رادیو د سټوډیو شمیرې دي: 00 4 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یو څلویخت اته دیرش. او د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 22 112 40 01. تکراروم 00 22 112 40 01. که واتساپ لري نو د واتساپ د تماس لاره په دې خبرونه کې را سره اوسئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې په دې مسله کې را سره شریک کړئ. ورزو د خبرونه میلمته تاج محمد تلاش صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو ومنله. راپور کې مو مخکې واورېدل چې د شاهزاده سرای صرافان دوی ادعا کوي چې د افغانستان اوسنی روان وضعیت او روان سیاسي کړکیچ د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو اثر لري. کولای شئ چې دې باندې لږ نور رڼا هم واچوئ؟
د لوی خدای په سپېڅلي نامه تکل صاحب سلام، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم او د ټولو افغانانو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دا بس یو تخصصي او یو مسلکی بس ته ضرورت لري. که فرصت وي زه باید د افغانستان بانک په جنو کړنو باندې رڼا واچوم، د قانون په بنسټ باندې، او په دې لړ کې به بیا په نورو چړنیزو مسایلو باندې راشو.
او مهرباني وخت شته د زمونږ سوال جواب سره کوو. بله مهرباني تلاش صاحب، فکر کوم چې د تلاش صاحب اړیکه لمونږ سره پرې شوه. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو ځانګړی بحث 25 دقیقې اونیز پروګرام اوري. د نن خبرونه کې د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو خبرې کوو چې په ټول هیواد کې د خلکو لپاره خورا زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي او خلک شکایت کوي چې د افغانۍ د بیې له لوېدو سره د ارتیا وړ توکو بیې هم لوړې شوې دي، او په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. نو دوی وایي چې د خرید یا د توکو د اخیستو توان د دوی ډیر زیات کمزوری شوی، او حتی نشي کولای چې عادي د خوړو مواد د خپلو کورنیو لپاره برابر کړي. له ښاغلي تلاش صاحب سره بیا وصل شوي یو. وبخښئ چې زموږ اړیکه پرې شوه. تلاش صاحب، مهرباني وکړئ تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ.
تکل صاحب محترم، مزفر وایم چې اول خو د افغانستان بانک ډالري زیرمې 10% کمی شوي دي او 10% شتون لري، چې د ډالرو د قیمت په اړه باندې د افغانستان په صرافانو ټولنه بازار کې ډیر منفي اغیز غورځولې دي، چې باعث دې شوی چې ډالر او بهرني اسعار د افغانیو په وړاندې قیمتونه لوړ شي.
بیا هم د خغلی تلاش اړیکه پرېښو. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي، او که اندېښنې، سوالونه او پوښتنې لري، کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړئ. زما تخنیکي همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې د خبرونې له میلمه ښاغلي تاج محمد تلاش سره چې د اقتصادي چارو شنونکی دی یو ځل بیا زموږ اړیکه ټینګه کړي. تر هغه وخته چې دا اړیکه ټینګیږي، یو اوریدونکی لرو مستقیمه اړیکه باندې راسره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر یا پوښتنه ووایاست. مهرباني وکړئ خلیل زای صاحب. خالد زای صاحب سمه ده، ستاسو نوم خو مسیح خالد زای.
او خالد زای صاحب،
او مهرباني وکړئ.
مهرباني څخه پوښتنه ده چې امارت اسلامي تاسو مخکې خبرو کې ویلې چې کوم واضح طرح نه لري د اثر د کنټرول په وړاندې یا اقتصادي پرمختګ په وړاندې، نو څنګه به وکولای شي چې دغه نرخونه کنټرول کړي او داشته ناورین ختم کړي؟ ځکه افغانان ډېر په سخت حالات کې دي، دوی روپی درک چا سره نه لګیږي، کار نشته، روزګار نشته، نو څنګه به وکولای شي چې دا نرخونه کنټرول کړي او دا افغاني په وړاندې شته ناورین ختم کړي؟ ځکه چې افغاني د سخت روان یو د ډالر په وړاندې او د نور اثر په وړاندې ختمیږي، نو ډېر افغانان به د سختو مشکلاتو سره مخ کړي.
خالد زای صاحب، را سره اوسې ستاسو پوښتنه له تلاش صاحب سره د خبرونه له میلم سره هم شریکو، مګر اوس بیا له هغه سره وصل شوی خو زه له تاسو نه پوښتنه کوم چې تاسو څه کار کوئ، څه او څه وظیفه لرئ، او په ورځني ژوند کې مو څه تغییر راغلی دی د ډالرو د بیې له لوړېدو او د افغانۍ له لوېدو سره؟
نو مونږ خو زه خپل استاد یم کنه، او ماش راکی دا واته در په ماش راکی هغه د درې څلور میشت کیږي چې بند شوی دی، اوس یې فکر کوم چې کوم روان دي ته مې راکړې چې و بشي کنه. خو په دې ماش باندې چې نرخونه چتیږي د کورنۍ چلول ډېر سخت دی او ګران کار دی، او فکر کوم دا مشکل به ټول استادانو سره ورسي.
استاد یعنی د خوانځي استاد یاست که د کوم پوهنتون یا دارالمعلمین استاد؟
دارالمعلمین استاد یم.
تیر الله، تاسو کومه طرح لری مخکې لدی چې زمونږ میلمه په دې باب خبرې وکي؟
نو ښکاره دغه طرح ده چې تجارت پیوړی شي، بازار ته ډالر وړاندې شي، داخلي تولیدات زیات شي، خپله باندې کولای شي د افغانۍ د لوړېدو مخه ونیسي، ځکه ډالر په بازار کې ډېر دی، نرخ یې خپله ښکته رالویږي، ډالر ته ضرورت چې څومره دی هغومره به ورته ډالر ډېر پیدا کیږي، یعنی د افغانۍ په وړاندې به شاید ډالر بیا ته کنټرول شي.
ډیره مننه خالد زای صاحب، مننه خالد زای صاحب. تلاش صاحب یو ځل بیا د ټلیفون په اړیکه را سره دی، دا دریم ځل دوهم ځل دی چې زمونږ اړیکه پرې شو. تلاش صاحب خدای دې وکیل چې په پاتې خبرونه کې را سره اوسئ او بیا زمونږ اړیکه اخلال نشي. تاسو د خالد زی صاحب خبرې هم واورېدلې، خو لومړی خپلې خبرې وکړئ او وروسته لغه به د اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایاست.
نن نه زه هم په دې هیله یم چې تخنیکی ستونزه بیا رامنځته نه شي او دغه بحث په مسلکي توګه او د حل لارې موږ له تاسو او اوریدونکو ټول سره شریکی کړو، تر څو چې دغه مشترک درد یو کار ورته پیدا شي. دویمه خبر دا ده جناب تکل صاحب چې په خصوصي بانکونو کې د ډالري زیرمې مخ په کمیدو دي او مخ په خلاصېدو دي، او کوشش کوي چې خصوصي بانکونو ټولنه هم دین ډالر یا محفوظ کړي او یا د افغانستان د خاورې څخه قاچاق کړی وي باسي.
زمونږ اړیکه یو ځل بیا له تاج محمد تلاش د خبرونې له میلمه سره قطع شوه. هڅه کوو زما همکار میر احمد ساپای هڅه کوي چې به هم له د میلمه سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. مونږ هم درز د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال یونس مومن ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړې ده، ځکه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د تجارتي مسایلو په اړه له ورځنیو جریاناتو او بدلونونو خبرېږي. نو هیله کوو چې بیا هم له ښاغلي مومن سره وصل شو، خو دا شیبه بیا هم تلاش صاحب را سره شو په خبرونه کې وصل دی مهرباني وکي خپل خبرو ته دوام ورکړئ تلاش صاحب
تکل صاحب ما د سیویل چې د خصوصي بانکونو زیرمې هم د ډالري زیرمو په خلاصېدو دي متاسفانه او نور ډالر دوی ته نه تزریق کیږي او یا نه واردېږي بل دلیل دا ده چې متاسفانه د افغانستان بانک څخه هم کړنلار ورکه ده چې دوی څه شی وکړي په وسنی حالت کې دوی پالیسی هم هیڅ واضح نه ده او هم په داسې مواردو کې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړی وای چې پیغه باندې هم بیا کولای شم چرنا واچوم
تلش صاحب مخکې لدی چې په نورو مسا وړاندې لاړ شي فقط په همدغه مسله کې چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو وای چې مشخصه پالیسی نه لري د افغانستان بانک نو پالیسی خو په کارپوهانو او متخصصانو جوړیږي د افغانستان بانک کې د شیبا څوک مشران دي او آیا دغه کسان چې تخصص لري دغه سی یو کړکیچ د مخنیوي په برخه کې اوغشته اوس په کار په دندو کې شته او که هغه استل شوی دی له دندو
زه فکر کوم چې دې موضوع ته دوه لارې د حل موجودې دي اول هغه د لومړی مسؤلیت چارواز چې دی حقوقي او مسؤلیتونه دوی چلري هغه تبدیل شوی دی او نشته دویم ارټیټ رتبه کسان چې د اقتصادي د افغانستان بانک ماشین چلوي هغه اتیا سلنه وګړي او هغه خلک چې مسلکی دي او تجربه لري په د افغانستان بانک کې دا اوس شتون لري موجود دي هغه شل فیصد کلیدی بس
له تلاش سیب سره یو ځل بیا زمونږ اړیکه پرې شو قدر من اوریدونکو د ستونزې په خاطر زه له تاسو نه ډیره زیاته بخښنه غواړم مګر د افغانستان د ټلیفوني اړیکو ستونزه همیشه هم دغه سیده چې نن یو څه زیاته تر پخوانه محسوسیږي اله دا چې تاسو مونږه وبخی ولې په هر صورت تاسو کولای شئ په غوښيبو کې چې زمونږ اړیکاله زمونږ له ملمنو سره پرې کیږي تاسو ها تاسو ته بلنه درکو چې راشي په دې خبرونه کې برخه واخلئ اوریدونکو په لاین کې دی خدای اوریدون کی اړیکا پریش ولا بیا هم تلاش صاحب را سره دی تلاش صاحب مهرباني وکي
فکر کوم چې اتیا فیصد کارکون کې د افغانستان بانک موجود دي او شل سلنه هغه کسان چې حقوقي او کلیدی بستونه واغ د افغانستان په جغرافیه کې نسته خو کولای شي چې مختلفو مجازي لارو نه دیغونه هم مشوره واخیستل شي او اکثریت کار په د موجوده سټاف باندې چې اتیا سلنه موجود دي له دونه کار واخیستل شي هغه متخصص کسان ورته ویلی شي مهمه دا ده زه فکر کوم چې څلورم فاکتور دا ده چې د افغانستان بانک د
یو ځل بیا له تاسو قدرمنو اوریدونکو نه بخښنه غواړم چې د موږ د میلمه د خبرونه د میلمه ښاغلي تلاش اړیکه قطع شوه خو یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې ځان به معرفي کی او بیا به راته ووایي چې څه نظر لري او څه سوال لري مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو مهرباني وکړئ 25 دقیقې او نیز بحث دی ستاسو اړیکه خوشته مګر د اړیکه کیفیت ډیر خراب دی موږ ستاسو هیڅ خبره نه اورو تلاش صاحب د خبرونه میلمه د شیبه بیا هم را سره د خبرونه کې تلاش صاحب مهرباني وکي ستاسو خبرې قطع کیږي مګر موږ غو تسلسل د خبرو ته دوام ورکو مهرباني وکي
جناب تکل صاحب زه فکر کوم چې دریم موضوع دا ده څلورم فاکتور وبخښي چې اوس د افغانستان بانک دغه مدیریت شړېدلای ده د مالی وزارت د سوداګری وزارت او خصوصي سکتور باید یو مشترک عاجله کمیټه را منځته کړي د ډالرو د بحران لپاره او دا مشترک کمیټه باید اول هغه مقدار پیسې چې د افغانستان بانک صرفانو ټولنه ته ورکوي
زمونږ اړیکه بیا هم پریښوله بیا هم له تاسو قدر منو اوریدونکو نه بخښنه غواړو مګر زمونږ بحث په 25 دقیقې اونیز بحث کې روان دی یو اوریدونکو په مستقیمه اړیکه را سره دی بلې مهرباني وکړئ 25 دقیقې اونیز بحث دی تر هغه پورې چې زمونږ میلمه په لاین کې کیږي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل نظر او پوښتنه وایست
سردار محمد یم سلامونه میکی در تمرکم
مهربانی وکي سردار محمد سه 25 دقیقه اونیز بحث دی مهربانی وکي
لنګ کوم په منګه باندې ظلم مرګری ملتونه امنیا چور امریکایان څنګه ظلمونه کوي لغه حالات که ډالر بیا خو ټول شه ډالر لګته و بیرته ویول موږ نه ډالر والا خو لاړه بیرته امریکا ته وی بندیزونه ونه لګی که دوی په موږ باندې دي موږ حکومت په رسمیت ونه پېژني خو له دې نه برتره هله هم دي موږ کېږي ولې نړیواله ټولنه په موږ ظلم کوي ولې امریکایان په موږ ظلم کوي موږ پیسې ولې نه راخوشي کوي ولې په کوم قانون دي صادق کړي دي دا یو ظلم دی که نه که موږ سره ظلم کېږي خدای دې له دوی سره ظلم وکړي وسلام په احترام
ډېره زیاته مننه سردار محمد وو چې په دې خبرونه کې خپل نظر را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی 25 دقیقې اونیز بس دی مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او بیا خپل سوال او نظر ووایاست. وعلیکم سلام مهرباني وکړئ.
بلی علی زم د هلمند څخه خبره کوم. سلامونه تا ته مېلمنو ته ټول افغانانو ته خپل نیکی لی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام حاجی زای صاحب مهرباني وکړئ.
خبره ده چې دا څلوېښت کاله یا 15 کاله د افغانانو د ملت سره عدالت نه دی شوی. هر څوک چې راغلی دی دغه ملت یې ځپلی دی دغه ملت یې ډنګ وڅاړولی دی چې څه زور یې رسېدلی خپل هغه وسوځلی مې نه دی ځینې درېغولی نه خارجي نه داخلي عمر وزه د تمارات څخه دا امید لرو یا دغه لرو چې دا دوی وای وای دا اسلام یو ډیر په هناوار یو ډیر د سولې یو ډیر د دین دی یعنی د یو زور د غن نه دی موږ وړو چې دا افغانان وز دی نو کوي رحم باندې وکي یو شجون ورته برابر کی دا کله خپل شجون وسره وکي دا د دوی چارواکي شجون وسره وکي ځکه چې افغانان ډېر ځپل شوي دي دا 40 کاله جنګو د چاپو د امریکایانو د هر طرفه څخه یعنې که دلته ستونزې بېخي ډېرې دا په تلیفون کښې سړی نشي ویلی.
بله اوس هم مونږ حاجزای صاحب په دې خپرونه کې په خاص ډول د افغانۍ د بیې په رالوېدو باندې خبرې کوو. تاسو یې کوم خاص سوال یا کومه خاصه اندېښنه یا پوښتنه لرئ؟
بلې لرو یې نو ولې نه لرو خو دا چې دا اوس پرونه بله ورځ او دغه وړه په یوه کښې ما ته نن 1500 پر هغه باندې پورته شوي دي غوړي خو هغه دغه خبره موږ په میاشت کښې نه دي رانیولي نهشي رانیولی څوک یې نهشي رانیولی هغه مرستې چې راځي هغه د هغه چارواکو په لاس کښې دي چې هغه هر سړي ته رسېږي نه هغه غریب ته رسېږي نه هغه په شناخو په شل لارو سره دغه کېږي په دا شل کاله مولا که یار مرسته لیدلې که نه زه یو مهاجر یم چې زه خپل د ولسوالۍ څخه را دغه سوی یم د دغه هلکانو د مکتب دپاره په دې ښار کښې ما ګزاره کوله اوس یې هم کوم د دغه مکتبو د دغه درسو دپاره د هلکانو اقتصاد مو هم ډېر ځي په دی مګر خبره دا ده چې چا ته نه دغه کېږي هغه خلکو ته رسېږي چې اشناخ لري یا د وخته سره تړون لري یا هغه په نیمایي سره راباسي خو دا یو ماتیا ده چې ما بین ته راغلې ده هغه غریب سړی چې ماښام د نه لري هغه غوري چې دی د پاوتو او څو یې نه دي لیدلي هغه ته ډېر کم رسېږي یعنې په سلو کښې یو 2% که ورسېږي نو دا خو پرګرد افغانستان سره یو ظلم دی دا خو زما سره هم دی د غریبه سره هم دی د پیسهداره سره هم دی د هر شی دا دی نه ورځ په ورځ ګرانېږي ورځ په ورځ یې څوک نهشي رانیولی دا هر سړي زور نه پرسېږي ته خپله دغه وکړه د یو مالیم 6000 یا 15000 یا 10000 معاش دی د ښاروالۍ د کارګر هغه به په دې کښې بیا چې داسې واټه هم سره خرابه شي د هغه به نو بیا دا خپل روزمره ژوند په څه رقم مخته بوځي څه رقم بیا دغه کښې نن افغانستان دغه شوی دی چې یعنی د زندګۍ دپاره ډېر یو سخت
مننه حاجي زای صاحب
واتاکل دغه خپل د یو اقتصاد دغه څخه ډېر سخت حالت کښې دی
ډېره زیاته مننه
معلومانو زور نه پرسېږي
مننه حاجي زای صاحب
مننه
خدای دې وکړي چې د طالبانو چارواکي دغو اندېښنو او دې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د خپرونې میلمه د اقتصادي چارو شنونکی تلاش صاحب بیا هم راسره وصل دی. انشاءالله دا ځل به زموږ اړیکه لږه دوامداره وي هیله من یو. مهرباني وکړئ تلاش صاحب بیا خبرونه تاسو ته هرکلای کوم. یو څه خبرې مو هم واوریدلې دي ملمنو د ازادي رادیو د اوریدونکو، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ.
تکل صاحب محترم، ما بل خبره چې ډیره جدید دي د پاره کوله چې د ډالر نرخ کنټرول شي. ګوري هر مقدار پیسې چې ډالر چې د افغانستان بانک د صرافانو ټولنه ته ورکوي، هلته متاسفانه هیغو مافیایي کړیو ته ورلویږي دا ډالر چې دوی د افغانستان د جغرافیا څخه قاچاق کوي. اول یو کسانو ته باید دا ډالر ورکړل شي چې د افغانستان د پاره ارتزاقي مواد واردوي، لکه وړو غوړی، تیل، غاز او اولیه مواد چې د افغانان او یو انسان بدون دغه نه ژوند په مخ نسی بولای. دا مستقیم ډالر باید د افغانستان بانک د تجارانو ته د صرافانو د ټولنې په واسطه ورکړي چې وارداتي دغه اولیه توکي واردوي، نه هیغو کسانو ته چې په لاس ورسي چې عادي افغانستان د جغرافي څخه ډالر زیرمه کوي او یا د وخت په تیریدو سره بیرته بازار ته عرضه کوي په لوړ قیمت، چې دا یو ډول اقتصادي ډمپینګ سیاست ده او بل د قاچاقو د ډالرو د پاره لار هواریږي. دا ډیره یو اساسي او تخنیکی نقطه ده چې د افغانستان بانک د سرای شاهزاده یا د تصرفانو د ټولنې د مسؤلینو سره باید دا موضوع حل کړي. ولې ورځ تر بلې د ډالرو قیودات زیاتیږي او زیرمې ختمیږي او اجناس په ډالرو افغانستان ته راوارديږي او بل اخر افغانان به د دغه خطرناکو کړاوونو سره لاس او گریوان وي، چې حتی زباورمند یم چې لس ګرامه ډوډۍ به په ډیر غټ قیمت هم په افغانانو ته پلاس ورنسي.
مننه.
او تلاش موږ او ټول افغانان سوځو.
بله،
بل خبر مې دا کوله.
ما دا پښتنم کوله تلاش صاحب او بخې ما دا خبرم دا پښتنم کوله چې وستا سو مخ یادونه وکړه چې د افغانستان بانک زیرمې او 100% زیرمې تشیشوې دي او زمنندامو ویلي چې اوس چې طالبانو حکومت کوم ډالر بازار ته عرضه کوي، شاهزاده سرای او نورو لارونه دا بهر ته وړل کیږي. نو دا اوس چې نړیوالې ټولنې ویلي دي چې 230 میلیون ډالر د افغانستان د بیا رغونې د صندوق نه یو 230 میلیون ډالرو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته د یونیسف او د ډبلیو اف پی د ادارو لخوا افغانستان ته انتقال شي، دا یو څه په بازار کې اغیز کولای شي؟
تکل صاحب، دا 230 میلیون ډالر نسبت 40 میلیون وګړو ته په یو جغرافیا کې دا د ماقت وخت لپاره نهایتا د شلو او یوې میاشتې لپاره د ډالرو توازن د افغانیو په وړاندې ساتلی شي. اما د 15 او شلو ورځو بعد نه متاسفانه چې دغه ډالر د افغانستان اقتصادي نظام ته تطبیق شي، بیا نشي کولای چې دا وساتي او بیا د ډالرو اوچتو لوړېدا یا ګراف لوړی شي. نو په دې مواردو کې بیا هم ځینې مافیایي کړۍ په تجارت او په ډالرو په تجارت کې ګټه کوي او ځینې خلک به د ډیرو قوي نقصاناتو سره مخامخ.
مننه تلاش صاحب د خبرونه په وروسته یو شیبو کې یو کل لطفا او بخی چې وخت زمون کم دی، که په لاندو ټکو کې راته وایست په یو دقیقه کې خبرې را لاندې کوي چې څه په کار دي د طالبانو لپاره، څه په کار دي چې یو دوه درې دغه کارونه وکړي چې دغه ستونزه فوراً حل شي.
اول په افغانستان کې د نرخنامه د اولیه موادو د پاره وټه کی هر چا چې د غنه سرغړونه وکړه مجازات دي سي. دویم خصوصي سکتور د ټیکس او مالیه معلومه سي او 50% او 50% مافیات دی ورکړل شي په اولیه موادو کې چې افغانستان ته واردېږي او خدمات مختلفو سیمو ته رسي. باید واضح وي د نرخنامې په اساس باید خدمات د افغانستان په جغرافیه کې ارعاسي او نرخنامې نه باید تجاوز ونه کړي. دریم نړیوال دي ته قانوني سي چې سیاسي غوټه دي د اقتصادي غوټي سره نه تړي، بلکې په اقتصادي ډیپلوماټیکو لار دي کنګل سوي روپی را پریش دي په مختلفو فیصدي باندې او معیارونه دي طالبان باید تضمین کړي د شفافیت، د مالی فساد او همدارنګ د مافیایي کړیو ترڅو چې وکولې سي اقتصادي نظام په پښو ودري او همدارنګ سیمایز هیوادونه دی اغه پروژې چې په افغانستان کې سرویسي وی دی او تخنیکی چارې مختتللی دی دغه کار دی عاجل پایل کړي چې دی وخوانه باندې کار زمينه برابر شي او د بل خوانه په خدمات لوړ شي باورمند یم چې دا حالت کنټرول کیږي.
ډیره زیاته مننه د اقتصادي چارو شنن کې تاج محمد تلاشو چې د 25 دقیقې په اونیز باس کې نن د ازادي رادیو ملمو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مطالب او مرکې په زړه پورې دي وایوري.